با پایان این مجله خبری میرسیم، اما با آغاز یک ساعت و یک برنامه دیگر که نوریاس نوری در آن میزبان شما خواهد بود. آقای نوری سلام و خوش آمدید.
بله امید مرزبان، تاسو ستړي مشي قدر منوریدونکو، یو بل خبرونه پیل شو او رچې روسی چارواکي وایي چمتو دي چې په افغانستان کې داعش او نور سخت دریز وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیت ځواکونو ملاتړ وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار بیا ویلي چې د ژمي له پیلېدو سره به ښایي په افغانستان کې ترهګري فعالیتونه کم شي او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره زمینه برابره شي او دا هیواد هم چمتو ده چې په دې برخه کې مرسته وکړي. مخله دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. قاسم سولمل ته وار ورکو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د ولسي جرګې او پلاوی نن روسیې ته سفر کوي. د کندز سرپرست والی وایي د دغه ولایت له زیانمنوسو سره د مرستو غوښتنه کړې ده. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ترکیې ولسمشر وایي په انقره کې د شنبې ورځې غبرګې چاودنې په سوریه کې د دیره سخت دریځو وسلوالو لخوا پلان شوي وې. د هم بشپړ خبرونه ټاکل سوی چې د افغانستان د ولسی جرګې یو هیئت نن روسیې ته سفر وکړي. د غایت به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. داسې اندېښنې شته چې روسیه ښایي د سوریې په څیر په افغانستان کې هم د داعش ډلې په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي. خو د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې د ولسی جرګې د دې درې کسیز هیئت مشري کوي، ازادي راډیو ته وویل دوی به هلته په څرګند ووایي چې افغانستان پر خپله خاوره د بل چا عملیاتو ته اجازه نه ورکوي.
افغانستان به موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي. په هیڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. هوایي ځواکونه مرسته کولی شي، نو موږ کولی شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې یو کنفرانس ته وویل موږ تیار یو چې د افغان ځواکونو د وړتیاو د لوړېدو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړو. د جمهور رئیس لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم په وروستۍ کې روسیې ته سفر درلود. د کندز سرپرست والی وایي په وروستۍ جګړه او پوځي عملیاتو کې زیانمنوسو کسانو ته له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. حمدالله دانشي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یو 50 کسیز هیئت په همدې هدف دغه ولایت ته روان دی. د ویل ټولو ملي او نړیوالو نهادونو مو د مرستې غوښتنه کړې ده. ټولو مثبت ځواب راکړی دی. په پام کې ده په یو دوه ورځو کې له مرکزه 50 کسیز هیئت کندز ته راسي چې د انجینرۍ او نور برخو متخصصان هم پکې شامل دي. د مرستې انشاءالله پیلېږي. تر دې مخکې د افغانستان اجرایه ریاست ویلي و چې د کندز د ناامنۍ له کبله شاوخوا 2000 کورنۍ ګاونډۍ ولایتونو او نورو سیمو ته بې ځایه سوي دي. د افغانستان جمهور ریاست وای د رسنۍ بشپړې خپلواکۍ ته درناوی لري او د هر خبريال یا هم مطبوعاتي بنسټونو د خوندیتوب هڅه کوي. د جمهور ریاست په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې جمهور ریاست د افغانستان دوه داخلي ټلویزیونونو ته د وسلوالو طالبانو لخوا وروستۍ ګواښ غندي او لدینی او ملي اصول سره په ټکر کې ګڼي. په وروستۍ کې وسلوالو طالبانو ټولو او یک ټلویزیونونو ته ګواښ کړی دی. بل خوا په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو د دفاع ځینو ټولنو دغه خصوصي ټلویزیونونو ته د وسلوالو طالبانو خبرداري ټولو رسنیو ته ګواښ کړلی دی. یونما هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د میدان وردګو چارواکي وایي په دې ولایت کې وړو او لوی پانګونو ته بشپړه زمینه برابره شوې ده. پرون په دې ولایت کې د کاروان خصوصي پانتون لخوا د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو لومړنی کنفرانس جوړ شو. په دې کنفرانس کې په میدان وردګ ولایت کې د اقتصادي پرمختګ او پانګونو پر امکاناتو او په دې برخه کې پر پرتو ستونزو خبرې وسوې. د میدان وردګو د والی ویان د تاوله خوګینی ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې اوس د پانګونو په وړاندې پرتې ستونزې حل شوې دي.
وګړي یا سوداګر وګړي په دغه ولایت کې انګونه وکړي یا سوداګر وزیر کړی چې د دوی د خوندي امنیت په مخه به موږ اقدامات کوو او د زمینه برابرو.
په عین حال کې په پام کې ده په میدان وردګو ولایت کې نن د مڼو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شي. په پاکستان کې مشتو 2.5 میلیونه کډوالو ته د مرستې رسونې پروګرامونه په مالی لحاظ دومره محدود شوی چې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه درلود. د ملګر ملتونو چارواکي وایي د سوریې د کډوالو بحران او اروپا ته د ګڼو کډوالو تګ د دې سبب شوی چې په نورو ځایونو کې مشتو کډوالو ته مالی مرستې کمې سي. د کډوالو په چارو کې د ملګر ملتونو د عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې پاکستان د نړۍ په کچه په خپل خاوره کې زیات کډوال لري. اروپا ته د سوریه، عراق او افغانستان د کډوالو د تګ زیاتېدو د ملګرو ملتونو دغه اداره مجبور کړی چې په پاکستان کې د کډوالو لپاره ځینې خپل ځینې مرستندوی پروګرامونه ودروي. دغه ادارې په پاکستان کې میشتو کډوالو ته د کال 1.6 میلیون ډالر برابرول، خو سږ کال دغو کډوالو ته یوازې 3.6% ترلاسه کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له تهران د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو سره په دغه هیواد کې نوې اقتصادي شرایط ایجاد شوي دي. د ده په خبره دغه بندیزونه به په راتلونکو څو میاشتو کې لرې سي. روحانی په دې اړه څو ساعت وروسته له دې خبرې وکړې چې د ایران پارلمان پر اټومي موضوع د جولای میاشتې موافقه چې د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوې وه تصویب کړه. د ایران ولسمشر روحانی په خپله تلویزیونی وینا کې وویل
پیام من به ملت ایران اینه که باید همه آماده بشه.
دوی د ایران ملت ته می پیغام داده چې ټول باید تولید یوه پرمختیا ته ځانونه تیار کړي. دا د روانو غوره شرایطو لکه بل د اقتصادي ودی او پرمختیا غوړ ځنګ ته
جديدی که پیش روی ما هست.
د نړۍ له لوی قدرتونو سره د ایران وروستۍ موافقه باید د ایران د نگهبان شورا لخوا هم تصویب شي چې وروسته د قانون حیثیت خپل کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې شی په انقره کې د شنبه ورځې خبرګې چاودنې په سوریه کې د دریا سختریزو وسلوالو لخوا پلان سوی وي. په هغو چاودنو کې 9 کسان وژل سول او په سلګونه نور ټپیان سوه. اردوغان هغه دا ویرات کړی چې پکښې ویل سوی په هغو حملو کې دولت لاس درلود او کیڼ اړخي سیاسي مخالفان یا هم د کارګر ګوند ملاتړ یې په نښه کول غوښتل. بلخوا د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو وایي په پیل کې درې ډلې د تورونو ډلو په لیست کې شامل وې، خو د هغې چاودنې څرنګوالی ښیي چې ښایي داعش ډله هم پکښې لاس ولري. ښاغلی غلو ټینګار وکړ چې هغه چاودنې ځانمرګي بریدونه وه. ترکیه د امریکا په مشرۍ د هغه ایتلاف غړی ده چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. د جرمونو د نړیوال محکمې څارنوالۍ ویل چې دا به د 2008 کال د جګړې د دواړو لورو روسیې او ګرجستان لخوا د 1600 سرتیرو د وژلو او پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنګي جرمونو په اړه څېړنه وکړي. فاتو بنسوتا د دغې څېړنې د پیلېدو لپاره دغه اقدام پرون وروسته له هغې وکړ چې له نښو ښکاري چې ګرجستان د دې هیواد د ځواکونو لخوا د ترسره سوو جرمونو د اداو په اړه خپله څېړنه درولې ده. د هغې دفتر وویل شواهد ښیي چې د ګرجستان او جنوبي اوسیتیا دواړو ځواکونو پر 1600 ځواکونو بریدونه کړي دي. د روسیې په اړه د دغې محکمې څارنوالانو وویل چې داسې شواهد شته چې د جنوبي اوسیتیا له هغه ولایته چې اکثریت اوسیدونکي روسي ژبې دي، د چارواکو لخوا د خلکو د بې ځای کولو د اجباري کمپاین په نتیجه کې تر 1300 پورې ګرجي ملکي وګړي وژل سوي او تر 3500 پورې کسان له خپلو سیمو بې ځای سوي دي. څارنوالانو وویل چې د جګړې په ساحه کې د هغو کسانو شمیر چې اصلیت یې ګرجي دی لږ تر لږه 15% کم سوی او زیاتوي چې جنایتونه ترسره سوي چې ښایي روسي ځواکونه هم پکښې ښکېل وي. دا او تر دینما خبرونه.
له قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه بیا هم غواړی ولولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې روسي چارواکي وایي چمتو دي چې په افغانستان کې د داعش او نورو سخت دریځو وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ولسي جرګې یو هیئت هم د خبرو لپاره مسکو ته ځي.
هوایي ځواکونو مرسته که کولی شي نو موږ کولی شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ژمي له پیلېدو سره به په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه کم شي او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره به زمینه برابره شي، خو په دې اړه باید د افغانستان دولت پریکړه وکړي.
جی وہ افغانستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار ہے. اور
سیاسی چارو چیڑون کی پدی اڑت سوائی
دا ډیر تکراری خبرې دي. په وار وار په تیرو 14 کلو کې پاکستاني مقاماتو د شګل زمانو په شمول د جمهور رئیسانو په شمول دا خبرې کړي.
د میدان وردګو چارواکي وایي په دې ولایت کې وړو او لوی پنګونو ته بشپړ زمينه برابر شوې ده.
چیرې وګړي یا سوداګر وغواړي په دغه ولایت کې انګلونه وکړي یا د سوداګر ځای ترسره کړي، د دوی د خوندي امنیت په مخه به موږ اقدامات کوو او دغه زمينه برابرو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو مطالبو سربیره په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اورئ چې ترکیه وایي په انقره کې وروستۍ غبرګې چاودنې په سوریه کې امپلان شوي. د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه ازادي او اورېدونکي او د انصاف پلټکې هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. تا ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسی جرګې او هیات نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیات به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسي چارواکو د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. افغان حکومت وایي روسي چارواکو ورسره ژمنه کړې ده چې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره به له افغانستان سره په پوځي مرستو غور کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم په دې اړه پرون د خپل هیواد چمتووالی وښود. په وروستیو کې د جمهور رئیس لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم روسیې ته سفر کړی و او هلته یې د روسیې له پوځي چارواکو سره د افغانستان په شمال کې په راولاړو شوو ناامنیو خبرې وکړې. تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
د داعش نوې ټوکېدلې ډلې د ګواښونو او د ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو به د افغانستان د ولسي جرګې یو هیات له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. دغه درې کسیز هیات د ولسي جرګې د دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی په مشرۍ د روسیې د پارلمان په غوښتنه نن روسیې ته ځي. شغلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل دوی به په روسیه کې د هغې هیواد له چارواکو غوښتنه وکړي چې له افغان پوځیانو سره په ځانګړې توګه د هوایي ځواک په برخه کې پوځي مرسته وکړي څو دوی وکولی سي په مستقلانه ډول د داعش ډلې په وړاندې مبارزه وکړي.
مخبل ځواکونه به عملیات ترسره کوي، نه دا چې روسان نه موږ دا غوښتنه وکړو چې دوی جهازونه د داسې په افغانستان کې نه په ارتوبانو کې یا نور مسایلو کې، دا په هېڅ صورت باندې موږ چاته اجازت نه ورکوو.
خود روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې یو کنفرانس ته وویل موږ تیار یو د افغان ځواکونو د وړتیاو له لوړېدو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړو. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي دوی په افغانستان کې د سختریزو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره له چین، هند، ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو څخه هم د پوځي ملاتړ غوښتنه کوي. روسیې په وروستیو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي دي. دا سندیشنی هم وی چې روسیا شای په افغانستان کې هم د داعش ډلې پر ضد هوایي حمله پیل کړي. بلخوا د جمهور ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم په وروستیو کې روسیې ته سفر درلود. هلته د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو د اپراسیون او عمومي کشف له رئیسانو او نورو چارواکو سره د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو او د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د جنرال دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل روسیې ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو په وړاندې د پروتو ګواښونو ارزونه به کوي او د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره به ورسره پوځي مرستې کوي. د روسیې لوري هم د افغانستان په څیر د تروریستانو په ځانګړې توګه داعش ډلې د حضور په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. روسیې په دې کتنه کې ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو څرنګوالی به ارزوي چې له کومو ګواښونو سره مخامخ دي. دا چې په تسلیحاتي او تخنیکي برخه کې کومې اړتیاوې لري پر هغو به هر اړخیز غور کوي او ډېر ژر به تر توافق او تفاهم وروسته په دې برخه کې خپلې مرستې چټکې کړي. لا څرګنده نه ده چې روسیه به له افغان قواو سره دقیقا په څومره اندازه او څه ډول پوځي مرسته کوي. روسیه اټکل کوي چې په افغانستان کې د داعش شاوخوا 4000 غړي فعالیت لري او دا شمیر په زیاتېدو دی. په دسل کې چې د بهرنیو ځواکونو ډیره برخه له افغانستانه وتلې ده، د افغانستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د منځنۍ آسیا او روسیې چارواکي اندېښمن کړي دي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ژمي له پیلېدو سره به په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه کم شي او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره به زمینه برابره شي. سرتاج عزیز دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. هغه وویل په دې اړه باید د افغانستان دولت اوس پریکړه وکړي. د سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو تفصیل له پیښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور کې.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او د تروریزم ختمېدل د خبرو اترو لارې امکان لري او هیله یې خدا چې د ژمي له پیلېدا سره سم به په افغانستان کې تروریستي پېښې کمې شي چې په ترڅ کې به ښایي د سولې مذاکرات بیا پیل شي. نوموړي همداراز ویل د پاک افغان ګډې پولې د څارنې په لړ کې له افغان دولت سره همکاري کوي او چې کله د پاکستان پر خاوره کوم فعالیت ترسره کیږي نو افغان دولت پرې خبروي سو هغوی د خپلې پولې څارنه لا سخته کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د سرګندونې د سیشن په پرسپ پایتخت اسلام آباد کې له خبريالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. که څه هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفینو بریدونه ډیر شوي او د سولې د خبرو برخلیک هم ناڅرګند دی، خو عزیز وایي چې په افغانستان کې د تروریزم د مخنیوي غوړلار مذاکرات دي، خو د دې پریکړه به افغان دولت او طالبان کوي.
جی وہ افغانستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار ہے اور ادھر
اس بدا پریکڑا افغانستان کے بیچ اوی خبر اترو ته چمتو کنا اس چہل دا ترستی پہ خلی شو یوز نس میں غوی لاند کڑی نو ظاہر دا چہ افغان دولت دان دیکھ لری سا ہو جت سنگ کنٹرول کی خو مون کھیل رو چھ پر تن کو سرور شپ گونے کی چھ جمع پیلی گی نو ہل تبا ترستی پہ ہم کمیشی نو ہم دا وقت بوی چھ سول مذاکرات تک بیر تپل او د سول لپاره پکلارو مندل شی
رستہ امن کا نکلے گا
د خاخلی عزیز په خبره د افغانستان سول او ثبات د پاکستان لپاره هم ضروری دی لکه څومره چې د افغانستان لپاره دی نو همدا لامل چې موږ تر ډیرو حل زل ورسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات برابر کړو چې د ملا عمر د مړینې لامل وځنډیدل خاغلی عزیز دا سرګندونه په داسې وخت کې کړي چې تیر شنبه پرځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په لاهور کې وی خبري غونډې ته ویل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل لا بل خو بیا افغان چارواکو د سولې د پروسې د بیا پیلولو په اړه د پاکستاني چارواکو د ورستۍ سرګندونو په ځواب کې ویلي چې پاکستان د باید په دې لکه د ژوندیا خودلو په هدف پر خپل خوره د غتر هغه پر ضد ګامونه پورته کړی چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه تر سره کوي
و امرود چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وای د جمیل پیلې دو سره په افغانستان کې تر هغه ری فعالیتونه کم شو د سولې د خبرو د بیا پیلې دو لپاره به زمينه برابر شي خو په دې اړه باید د افغانستان دولت پریکړه وکړي او اسلام آباد هم چمتو دي چې په دې برخه کې منځګړی تو وکړي د افغانستان د سولې علي شورا بیا وایي چې پر پاکستان ځینو سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو دغه هیواد اړ کړی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅه وکړي د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر له خپرېدو وروسته د یو لړ پیښو من جمله د طالبانو په منځ کې د نوي مشرتابه پر سر د راپورته شویو اختلافاتو له امله د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه درېدلې دي خو په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم او د هغه د امنیتي سلاکار په ګډون ځینو لوړ پوړو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې هیواد د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړیتوب ته چمتو دی دا موضوع د سیاسي چارو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله استانګزي سره په یوه مرکه کې وڅېړل او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا پرختیا پر پاکستان نړیوال فشار راوستل شوی دی چې د هیواد لوړ رتبه چارواکي اوس وایي چې دوی چمتو دي د سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي هغه په ځواب کې وویل
زه فکر کوم چې پاکستان د نړیوال فشارونو څخه د تېښتې ټول تکتیکونه زده دي حتی که اوس دغه فشارونه راغلي هم دي یوازې په مطبوعاتي کانفرانس کې د دې خبرې کول دا ډېرې تکراري خبرې دي په وار وار د افغانستان په تېرو 14 کلو کې پاکستاني مقاماتو پاکستانی لوړ پرو چارواکو د صدر زمانه په شمول د جمهور رئیسانو په شمول دا خبرې کړې دي زه فکر کوم چې دا بیا یوه بله لوبه ده یوه بله ډرامه ده هغه د نااعتمادۍ فضا چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ رامنځته شوې ده په تېره دا د ملا عمر د مرموز مرګ او د هغه د مرموز اعلان نه وروسته زه فکر کوم دا فضا یوازې په دغه اظهاراتو او د نړیوالې ټولنې د فشار په نتیجه کې نه رامنځته کېږي ما په عقیده هغه وخت کې دغه فضا رامنځته کېدای شي چې دوه مسلې هست اول باید دا ثابت شي چې دا جګړه د طالب په نامه خپله پاکستان او د پاکستان استخبارات د افغانستان په دي پاکستان د جګړې خوا ده دا باید پاکستان ته وویل چې کله نړیواله ټولنه فشار اچوي که هر څو دا یوازې هغه ملیشیې دي چې جګړې ته رالېږل کېږي په حقیقت کې دا جګړه د افغانستان په ضد لکه چې د افغانستان جمهور رئیس وایي دا یو نا اعلان شوې جګړه ده چې پاکستانیان یې رهبري کوي یوه مسله بله مسله دا ده چې دغه مذاکرات د پالیسي بل پالیسي کابل اعتماد وکړي چې د افغانستان خلک اعتماد وکړي چې زه فکر کوم چې نړیواله ګرانټي او تضمینات په سره په جمله دي نه دا چې طالب دا خپله نه دا چې وایي چې موږ اماده طالبان مذاکرات ته حاضر کړو معنا رښتیا ده معنا دا ده چې د طالبان دوی په لاس کې دي هر لحظه چې وغواړي جنګي هر لحظه چې وغواړي مذاکرات مې سره راولي دا ډېر به واقعي بنه نه نه د وخت ځای کول دي چې دا د افغانستان د سولې لپاره د بیوه چې ګټه ورته ډېر خطرناک شي
افغانستان ستنځي سه یو ښه فرصت درلود د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله مخله دې چې دغه عمومي اسمبله دایره شي د افغانستان د حکومت چارواکو ویل چې د دې اسمبلی لپاره هیڅ چمتووالی نیول شوی دی او په دې اسمبله کې به افغان لوري نړیوالو ته خپل شریکانو ته دا پډاګه کړی چې په افغانستان کې د ستونزو تر شا یا د ستونزو اصلي لامل پاکستان دی ستاسو په نظر آیا د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې دغه د افغانستان دریز په هغه شکل باندې چې چارواکي ملت په خبرو په ویناو کې کوي په خپل دریز باندې ټینګار وکړ او کړه شواهد او اسناد او ثبوتونه وړاندې کړل کنه
زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو توقع درلود نه سره د دې افغانستان د اجرایا ریاست رئیس حاجی عبدالله په دې کانفرنس کې د پاکستان مداخلت په اکرت سره اظهارات درلودل په عمومي اسمبله کې اما چې لازم ونه لابیګری وسوه او نه هم استاد و مدارک پراند شد او نه هم در ایوال رو توجه کرد دوه ایلاته دلوده لیاو داده چه لمخی نفکر کم دموگ دیپلماتیک میشن یا حیات حالتا دیر قویل آبگیری نوا کری لبل خوانه مسئله داوه چه پا همه غورزی که دی کندز مسئله آمخ کسوا او دکتر عبدالله هم پا دیر تیزی سر بتا افغانستان تر آلی و از بگر کم چه پاکستانیان پا درسی مجامعه او که کرد چه آجانده هم مرتمالی می مخی لدنه چه دموگ حیاتان نرسی یا حتی هندی حیاتان چه که اکثر پا دیس مجامعه او که پاکستان زد موزی نیچه پاکستانیان قوی ل دیپلماسی استفاده کی لابی کی او هغه زینتونه مسایل چې متاسفانه په دې ارتباط موږ د پاکستانیان نه وشتیو
استنیزه سبي او په موضوع اوس کله چې پاکستانی چارواکي لوړ پوړي چارواکي من جمله د پاکستان صدر اعظم دا خبره کوي چې موږ آماده یو آماده یو چې د افغانستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړو چې دا خبره بیرته پایل شي کله کله له افغان چارواکو له اړخه هم دا څه اوریدل کیږي چې پاکستان باید دا وکړي هغه وکړي دا وکړي هغه وکړي نو کله چې هغه دا خپل چمتووالی ښیي څه باید وشي افغان لوري ته څه پکار ده اوس
افغان حکومت دا پکار ده چې باید پاکستان ته دا ووایي په دې صراحت سره چې هغه جګړه چې دوی شروع کړې هغه جګړه دې ودرې یعنې اوربند وکړي
یعنی منظور دا ستاسو چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره اوربند وکړي نه پاکستان
زه ځان لرم دغه جګړه زه فکر نه کوم چې طالبان مستقیما وکړي په دې قضیه شاته وسره طالبان د افغانستان په جګړه کې نه دي دخیل مختلفې ډلې لکه داعش لکه د پاکستان اسلامي غورځنګ لکه د چتنیان لکه څوک دا ټول طالبان نه دي ټول افغانان هم دي ټول اسلامي تاریخ غړي هم دي بلان حتی ویل کیږي چې ځینې ملیشیایي ګروپونه تر دغه علاوه نه دي مستقیما د پاکستان ملیشیا په وجود په افغانستان کې جګړه کوي
ستانیزه په پاکستان کې د پېښور پېښې د هغه هیواد دریز د سخت دریز وسلوالو مخالفانو د هغه هیواد په وړاندې کاملا تغییر کړ د شاه شهید پیخه هم د اشرف غنی په ګډون چارواکو ویل چې دا نقطه د عطف یعنی په اصطلاح د بدلون یو غږ چې د پاکستان په وړاندې به افغانستان یو نوی دریز غوره کوي آیا له هغه پیخه ورسته آیا لازم کار وشو
زه به نه کوم چې ډیر لازم کار شوی دی اما د عقل دومره اوسه چې کابل خپل موزیګیری چې هغه د پاکستان ته بدا تفهیمي چې افغانستان په چارو کې مداخله کوي دای پاکستانانو نړۍ ته ثابت کړ دا عقل دومره کار شوی دی کابل لا درس نه اما راغله په دې چې په پېښور کې څه اقدامات شوي یا دا پاکستان د نندسیمنټ کې چې هر تروریستي عمل اگر توجه کی چې دلته هم د طالبان تهدید وجود لري زه فکر کوم چې پاکستان لکه هند یو خطرناک رقیب لري او هغه هڅه کوي چې په کله ناکله په پاکستان کې داسې مسایلو ته لمن ووهي دا نه بیا په افغانستان پورې ارتباط نه لري او دا په طالبانو پورې ارتباط نه لري دا یوازې هغه لوبې دي چې پاکستان یې د عامه ذهنیت د مخشولو لپاره او د نړیوالو ذهنیت د انحراف لپاره کاروي
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانګزی اوس چې د پاکستاني لوړ پوړو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي هیواد چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو تر منځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅه وکړي په دې اړه نظر سره شریکو
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
ازادي رادیو هر ورځ سهار له وو بجو د ماخم تر وو بجو پورې اوریدل شي د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوال پرختیایي ادارې په مرسته د کانکور د ازموینې د پروسې د شفافیت لپاره یو لړ پرمختللي فني وسایل د لوړو زده کړو وزارت د کانکور پر ریاست کې فعال کړی شو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې دا وسایل به د کانکور د پروسې ګڼې ستونزې هوارې کړي تفصیل د خان محمد سین راپورټ کې
په داسې حال کې چې هر کال د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د کانکور د ازموینې له پروسې شکایتونه کیږي خود افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د امریکا پراختیایي نړیوال ادارې د دې وزارت د کانکور په څنګه کې داسې پرمختللي وسایل او تجهیزات فعال کړل چې د دې ازموینې پروسه به له پیله تر پای پورې په پوره شفافیت سره ترسره کړي د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې په مالی او تخنیکي مرسته د سې شنبې په ورځ د لوړو زده کړو وزارت د کانکور په ریاست کې یو لړ پرمختللي وسایل چې پرنټر سکینر مطبعه او داسې نور طباعتي لوازم پکې شامل دي فعال شول د لوړو زده کړو وزیر فریدی محمد وویل چې د دې وسایلو له فعالېدو سره به د کانکور د ازموینې د پروسې ډېرې ستونزې کمې شي
د خوخوی زاید چنل یو ځل بیا د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې د ویبل استری لاسته راوړلې لیدونکي یو چې له عمله به موږ وتوانې ګو د کانکور ازموینې یو شمیر ننګونې له منځه یوسو وتوانې دو چې د دوست هیواد امریکا متحده ایالاتو او په کابل کې د دغه هیواد سفارت د پاملرنې په ترڅ کې د سوالونو د چاپ لپاره دوه پای د اړتیا وړ عصري ماشینونه ترلاسه او نصب کړو
دا وزارت وای هر کال د دولسمو ټولګیو د سبان د یو لک فارغانو څخه د کانکور ازموینه اخیستل کیږي او هڅه کیږي چې دا پروسه له یو کال څخه بل ته شفاف شي. د لوړو زده کړو وزارت ته د دې لوازمو د سپارلو په مناسبت په جوړې ناسته کې په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر مایکل میکنلی لوړې زده کړې د دې هیواد د سولې، پرمختګ او اقتصادي ودې لپاره مهمه وبللې. د تاکید وکړ چې هیواد به په دې برخه کې له افغانستان سره نورې مرستې هم وکړي.
The United States government, people of the United States are with you for the long term.
د امریکا د متحده ایالاتو دولت او خلک به افغانستان یوازې پرینګدي او د اوږدې مودې لپاره به د دې هیواد ترڅنګ ولاړوي څو د افغانستان خلک یو روښانه راتلونکی ولري.
په جوړې ناسته کې په خې حکومتوالۍ کې د جمهور رئیس فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود د کانکور د ازموینې د لا شفافیت لپاره د علمي کادرونو په مشورو او علمي فعالیتونو تاکید وکړ. خلک وایي د لوړو زده کړو وزارت هر کال د دې ازموینې د شفافیت لپاره د تیاریو ژمنې کوي، خو له دې سره سره د ازموینه هیڅکله هم په شفافیت او جدیت سره ترسره نه شوه او پکې پر ډول ډول لاسوهنو او درغلیو انتقادونه وشول. کارپوهان وایي د هیواد د میلیونونو ځوانانو ژوند همدغې ازموینې پورې تړلی او د لوړو زده کړو وزارت دې په دې پروسه کې د هر ډول درغلیو مخه ونیسي څو د مستحقو حقونه تر پښو لاندې نه شي.
د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې وړو او لویو پانګونو ته بشپړه زمینه برابره شوې ده. پرون په دې ولایت کې د کاروان خصوصي پوهنتون لخوا د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو لومړنی کنفرانس جوړ شوی و. د میدان وردګو د والي ویان عطاالله خوږیاني د مرکې په پیل کې صالح محمد صالح ته وویل ولایتي چارواکو پرون په کنفرانس کې د اقتصادي پروژو او پانګونو په برخه کې د موجوده فرصتونو امکانات وڅېړل.
تیر ورځ مثلا په ولایت کې د افغانستان د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو لومړنی کنفرانس جوړ شوی و. په دې کنفرانس کې د دغه ولایت سوداګرو، زده کړیالانو چې دوی د اقتصاد په برخه کې زده کړې کوي، د ادارو مسؤلینو، مدني ټولنو او ګڼ شمېر نورو برخه درلوده. د دغه کنفرانس په ترڅ کې جناب وزیر صاحب خپله خبرو کې یادونه وکړله چې په وردګو ولایت کې ډېر ښه سهولتونه شتون لري چې موږ د دې ولایت وزیر وکولی چې په دغه برخو کې اقدامات وکړي او له لومړنیو منځنیو تشبثاتو څخه په کار سره پیل کولو سره له دې ولایت څخه دوی د لوړې سوداګرۍ برخې ته ځانونه ورسوي. د دې ډول وکړله چې د دې ولایت اوسېدونکي دي اوس مهال د کانونو په برخه کې هم کولی شي چې په کوچنیو برخو کې کارونه وکړي او همداراز د مالدارۍ او د محصولاتو په برخه کې هغه زمینې دي چې هر څوک کولی شي چې هغه لومړني مراحل د سوداګرۍ پای کړي او په دې سره دوی نه لوړ سوداګر جوړ شي.
بلی، خو ځایي متشبثین او پانګوال د هر څه نه مخکې د امن غوښتنه کوي. څه فکر کوي چې په میدان وردګ ولایت کې د دوی د پانګې خوندیتوب ته څومره زمینه برابرولی سي ولایتي اداره؟
یو تبلیغاتي مبارکه چې اوس مهال میدان وردګ او همدارنګه د هیواد نور ولایتونو کې خپره شوې ده، عملي ده نه لري. میدان وردګ ولایت کې د وضعیت سره خو ډېر ښه دی. موږ په چس ولسوالۍ، درخ، سید آباد، همدارنګه په جنریز او د نورو سیمو کې خیر نه برابرولی شو. په ځانګړي ډول په بیران ښار کې چال صنعتي پارک هم ډبرې کېښودل شوي او په څو ورځو کې به دویمې چارې هم پیل شي. موږ ژمن یو انشاءالله که چیرې وګړي یا سوداګر وغواړي په دغه ولایت کې انګولونه وکړي یا د سوداګرۍ ځای ترسره کړي، د دوی د خوندي امنیت په موخه به موږ اقدامات کوو او د دغه زمینه برابرو. هغه څه چې لکه څنګه جنرالي صاحب دا ورکړي چې دوی ورته
په هر برخه کې د تاسو په داسې همکاري کوي. او خګانې صاحب، دغه کانفرنس هم چې په میدان وردګ ولایت کې پرون جوړ شوی وو د یو خصوصي پانتون د کاروان پانتون لخوا جوړ شوی وو، په آینده کې هم دغه سی کانفرنسونو د نورو کانفرنسونو د جوړیدو د لپاره تاسو څه برنامه لرئ په دې ولایت کې؟
دا کانفرنس په افغانستان کې لومړنی کانفرنس و چې جوړ شوی وو. دغه خصوصي پانتون بخښي هم پلان لري چې په نورو ولایتونو کې ورته کانفرنسونه جوړ شي. ولې میدان وردګ ولایت کابل ته نږدې ولایت کې په مرکز کابل کې ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. موږ دلته میدان ښار کې سهولتونه هم زیات لرو، همکاري هم تر مرکز کابل څخه به زیات حکومتي ادارې وکړي. موږ غوښتنه دا لرو چې په دغه ولایت کې کابل ته نږدې د سوداګر کولی شي په اسانه توګه باندې مرکز سره اړیکې وکړي او حتی تګ راتګ هم په ښه توګه فلسره کړي. همدارنګه دلته به نسبتا تر کابل سهولتونه هم ورته په ښه فضا کې برابر شي.
د میدان وردګو د والی ویان اتاولا خوګیانه یو چې وای په دې ولایت کې وړو او لوی پنګونو ته بشپړه زمينه برابر شوې ده او چارواکي به هم کچېری پنګوال په دې ولایت کې پنګونه وکړي د دوی د پنګ او د دوی د ژوند خوندیتوب ته ډیره پاملرنه وکړي. ازادي راډیو اوري چې هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې خبرونه په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ چپو او د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 او ریډل شي خبرونه د همینې مایته ورسېدو وړاندې دوه نس پروګرامونه لرو او د غراز په انقره کې دوه خبرګو چاودنو په اړه به د هیواد لوړ پوړو چارواکو ورستي سرګندونه واوري. خو اوس به هم قسم سولمل توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ټاکل سوی چې د افغانستان د ولسی جرګې یو درې کسیز هیئت نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیئت به په افغانستان کې د داعش او نور دولت ضد وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي وایي په روسي جګړه او پوځي عملیاتو کې زیانمنو سو کسانو ته له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. جمهور ریاست وایي د رسنیو بشپړې خپلواکۍ ته درناوی لري او د هر خبریال له مطبوعاتي بنسټونو د خوندیتوب هڅه کوي. په روسیې کې وسلوالو طالبانو طلو او یک ټلویزیونونو ته ګواښ کړی دی. په پاکستان کې میشتو 2.5 میلیون کډوالو ته د مرستې رسونې پروګرامونه په مالي لحاظ دومره محدود شوي چې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه درلود. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له تهران د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو سره په دغه هیواد کې نوې اقتصادي شرایط رامنځته شوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې شی په انقره کې د شنبه ورځې غبرګې چاودنې په سوریه کې د ډیره سختریزو وسلوالو لخوا پلان سوي وي. او د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالي وویل چې دا به د 2008 کال د جګړې د دواړو لورو روسیې او ګرجستان لخوا د 1600 سرتیرو د وژلو او پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنګي جرمونو په اړه څیړنه وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنټ پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې د ازادي او اوریدونکو او د انصاف په لټه کې د ازادي رادیو د دوه پروګرامونو نوې لړۍ درته خبرو. خو اوس به هم یو نړیواله موضوع راخلو. انقره په روانونه کې د دوه غبرګو چاودنو شاهد او په دغه چاودنو کې شاوخوا 90 کسان وژل شول. د ترکیه ولسمشر ویلی دی چې دغه چاودنې په سوریه کې سختریزو میشر سختریزو ډلو لخوا پلان شوی وي. تفصیل د سلیم محمد سالی په راپور کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ترکیه داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې شی په انقره کې د شنبې ورځ غبرګې چاودنې ځن وژونکي بریدونه وه او دا حملې په سوریه کې د سختریزو وسلوالو لخوا پلان سوي وي. په هغو چاودنو کې 90 کسان وژل سول او په سلګونو نور ټپیان سول. اردوغان څرګنده کړه چارواکي په هغو حملو کې د هرې ډلې د لاس لرلو په اړه څېړنه کوي. د ترکیه ولسمشر وایي دوی دا هم څېړي چې په هغو چاودنو کې شاید د اسلامي دولت ډله یا داعش یا هم د ترکیه د کارګر ممنوع ګوند یا پی کی کی لاس ولري. اردوغان هغې دعوې رد کړي چې پکښې ویل سوي دولتي چارواکو په هغو حملو کې لاس درلود او د کیڼ اړخو سیاسي مخالفانو د ملاتړو او کورد فعالانو پر ضد پلان سوي وي. خو د ترکیه دولت وایي دغه تورونه یوازې پر اوازو ولاړ دي. د ترکیه ولسمشر ویلي د دولت څارونکي شورا ته یې امر کړی چې په انقره کې د هغو چاودنو په اړه ځانګړې او جدي څېړنې وکړي. په همدې حال کې د ترکیې صدر اعظم احمد داوودوغلو ویلي په پیل کې درې ډلې د تورونو ډلو په لیست کې شامل شوې وې، د کردانو کارګر ګوند، یوه کیڼ اړخې ډله او داعش. خدای وایي د چاودنې د څرنګوالي او حالت په اړه څېړنې څرګندوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش شاید د هغو ځانمرګو بریدونو اصلي تورنه ډله وي. د دا ځنوجن کې حمله وبللې
میکره جان بمب وو کسین
له شک پرته دا ځانمرګي بریدونه و. موږ موثق اسناد لرو. د ډي ان اي ازمویشتنه کیږي ځکه زیات وخت په دغه سی پیښو کې خپل برید کوونکې هم مري. د حمله کوونکو تصویرونه لرو او دا څرګنده شوی چې دوی منفجره مواد څنګه لیږدولي او ځانونه یې هغه سیمې ته څنګه رسولي و. پانقره کې د وروستیو چاودنو په اړه د دریو اورګانونو لخوا څېړنې روانې دي. له مخکې پولیسو او د ترکیې قضایي شبکې خپلې څېړنې پیل کړې وې. اوس د ولسمشر په امر د دولت څارونکو شورا هم خپلې څېړنې پیل کړې دي. پنقره کې د شنبې په ورځ په پام کې و. په هغه ځای کې چې چاودنې وسوې یو لاریون وسی. ترکیه د امریکا په مشرۍ د هغې ائتلاف غړی ده چې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات پر مخ بیایي.
انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبلو یاغي په سیور شبلو یاغي په سیور شامدی کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ته لیمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دې ونې خبرونه مو د کابل د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړي کړې ده. قاری محمد یوسف وایي چې نه کسیزه کورنۍ د سترګل ناهینه معلول دي. د وای چل کډوالۍ داستون شوه ده خود اوسیدو لپاره زین لري.
محترم جرا صاحب السلام علیکم. زمانم قاری محمد یوسف هاشمی ده د قرهباغ د اوسیدونکو ما او په پاکستان کې زما 23 کال ژوند کړی مهاجرم او التنا چکم ده برق او بو قط کوم باندې او زو ترغل افغانستان ته دا کوم یون ایچ سی آر فارم چې ما سره دې درکړی دي په دې باندې غو نه د شوهاته وزارت ته راغلې ما زما आवाज اوریدل شوې نه دي پریخنه ما کپریخ یم خو ما ته یو مکتوب راکړو په ریاست مهاجرینو الته چور اغلم ز په خپل معلومه ما وکړاتم ګره دمره متاجم چې په حد نه زیات نو الته چور اغلم بس دا خبره کوي چې ته د اسنادونه د پرې د 5000 روپے داخل کړه لکه ز 5000 روپے د کم ځای نه کوم چې ز داخله کوم خپل معلومه تفلان می ټول نه کسانی معلومي نو زما حقوق پر هي توجه نه شوي او ز داسې کور کې کرا ناست م قرباغ کې چې کنن وی کسباګي غورځيږي خدا چې وګورځي ټول مونږه تبا کېږو نو دا خدا حالار هم نشته چې مونږه بل چیرته لر شو واسم نشته اوس که مونږ سره تاسو مرسته کول شي خدا کنه شي کول نو دا مونږ فارم چې کوم دی په دې باندې تاسو لیکلو کې چې دا افغانستان دی چې مونږه خپل غاور یا خپل یو چارو کو چې نثار ته بیرته ورشم چې مونږه افغانستان حکومت مونږ سره داسې کار کوي مونږ څنګه وکړو خبره دا ده چې مونږ حقوق دی باید راکړ شي چې زه مشکلات لرم ځای نه لرم کځای لرم خو تاسو راشي د نږدې نه د قرهباغ ولسوالۍ نه تر وکیل ملک پورې پښتنه وکړي چې آیا دا لري که نه که زه ولرم نو بیا تاسو حق د جرم باید ما جرمانه کړي بغیر د خدای لی نه نور واسم نشته نو ستاسو نه هیله کوم چې دا زمونږ غور تاسو وکړي.
وګورئ موږ تاسو سره دوه ډوله مرسته کولی شو که تاسې جایداد په واک کې لرئ د جوړولو توان نه لرئ موږ تاسو ته مکتوب درکوو د یو این ایچ سی آر له لارې هغوی انشاءالله درې خونې او یو دهلیز جوړوي که تاسو جایداد یا کور په واک کې نه لرئ کیدای شي چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په یو ښارګوټي کې چې په نظر کې لري یوه نمره ځمکه درکړو خو د دغه وزارت د کابل ټولې ځمکې توضیح شوي خو ټاکل شوي د افغانستان دولت یو بل ځای زموږ د وزارت په واک کې ورکړي او موږ وکولی شو تاسو ته یوه نمره ځمکه درکړو که تاسې جایداد په واک کې لرئ ځمکه مو خپله ده د جوړولو لپاره یې تاسو کولی شئ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د حقوقي ملاتړ ریاست ته راشئ په هغه صورت کې که تاسې له یوې ستونزې سره مخ شوئ ورته رسیدګي ونه شوه زه هلته یم تاسو کولی شئ یو ځل ما له نږدې وګورئ حتماً هغه څه چې د کډوالو د چارو د وزارت په امکاناتو کې وي بېله شکه چې د راستنیو شویو کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو په واک کې به ورکړی شي.
جرات
صاحب دوی غواړي څه ووایي که تاسو یې واورئ
ما اگر جای می داشتم برادر عزیز در طول 28 سال ما د پاکستان بودم
ما که ځای درلوده نو پاتو وشتو کلونو کې به زولې په پاکستان کې وم ما به په هیواد کې خپل کور جوړ کړی وای وګه بناسوم خدا به می جوړ وو لدی عمل چې څه ځای نه لرم محتاج او احتیاج يم اولادونه می معلول دي خپل معلول يم ځای نه لرم د ځای مشکلات دي ما چې ځای درلود نو زه په داسې ځای کې کیناستم تاسو یو ځل وروره راشه وی ګوره کما دروغ ویل کول شي چې په ما حکم صادر کړي زه ستونزه لرم خوش نه يم راغله زما د غستونزه حل کړي زه وسیقه لرم چې خلکو دا ستونزه تایید کړي سری میشت هم غور ونه کړ دا د دروغ خبره نه ده تاسو لکلیوالو پښتنه وکړي
ګپ نه اس کما بر ته دروغ بګم میر از قریه پرسون کا اگر داشتم به شمول ول سالی قرهباغ
دو کار میکنم به سبب
تاسو خپل د کډوالۍ کارت سره یو ځای وسارت تراشی د حقوقي ملاتړ ریاست ته او یا هم د اسکان ریاست ته تاسو ته لازمي مشورې درکړي او هغه امکانات چې د وزارت په واک دي تاسو په هیګي چې د کډوالو د چارو وزارت نوې مشر یو ځړسوان دي شخص دي لادي پرته چې یو وزیر دي د هغې ترڅنګ یو خ مشر هم دي نو لادي عمل چې تاسو معلولي نو تاسو ستوندې ته خامخا خرستګي وشي تاسو که فرصت ولري د شنبې یا راتلونکي یک شنبې په ورځ چې وزیر لا صفه نراشي د کډوالو چارو وزارت ته راشي حتما ستاسو ستونزه حلېږي
جرات صاحب د دوی خبره مې وزل واوري
مونږ خو ما مخکې درته عرض وکړ چې وزارت مهاجرین ریاست مهاجرین دا غزنه ته مونږ په څو څو کارتونه قرض مکړه تقریبا ما کم لګولې 1000 روپۍ په دې کرایه باندې لګولې راغلم تلم نو داسې مشکلاتونه دي زه معلولم نور واسه مې نشته چې زه د وګرځېږم یا هغه وکړم خو دغه چې ما مخکې درته عرض وکړ بیا تکرار درته وایم چې دا کور خراب دی دا غورځېږي تاسو د نږدې نه خپله خیر ده زما په هغه باندې باور مو کې تاسو نږدې نه وګورئ پوښتنه وکړي چا یا دا حقیقت لري که دروغ دی
ما گفتم که نمیشه کنال ما قضاوت از پشت تلفون
ما ول نکیږي چې دا تلفون لا شانه ستاسو په اړه قضاوت وکړم زه هر ډول قانوني همکاري د یو خاري په حیث کوم دا چې په تیر کې سستونځي به زای ستونځي به وي خو د نوې وزیر پراتلو سره ټوله بیوروکراسي او ستونځي لري شي او ستاسو ستونځه به حل شي په هغه شرط چې قانوني موارد وړاندې کړی لکه د مهاجرینو اسناد د سرپنا نه لرل او د تابعیت تذکره
قرباغ ول سوالی کې قلی قاضی کلی که ما وزد جانم دم را خراب ده دم را که تاس وگره نه شیشه لری و نه دروازه لری داسی مشکلاتو ندی برور
جرات سیب دوی نور تا هم ویلو تلری
زمون گفته نده زخو که ما تا که دم را از مکم دلو ده خود تاسو راشی وگره خود ما وزد داد ارزا ده چه ما تا یو جای را که یو سرپنا را که چه زخبل جان تیر کمه او داسی خونش که ده چه زب پرده کرونو که گرزم را گرزم
انشاءالله با مشکل شما
نو تاسو د یوې نمرې زمکه مستحق ګرځئ کېدای شئ لا دې زیاته کوم ژمنه له تاسو سره نشم کولای ازي
بهشتر نمیتونم بر شما چیز وعده وکم محترم جراسه بستاس نه ډیر مهرباني کاش کې تاسو غو نه پدې زمون حکومت کې پدې دولت کې داسې کس وی زولاسواز چې رحم ولري دلته خو پښتنه نشته هر څوک چار چاو کو استاس نه ډیر ډیر مننه شکریا السلام علیکم
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو شریک کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020
آزادی او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونه مهرکلی کوم دا ونه مهم د تل پتیر ستاسو له خوړډیر پیغامونه خسته دي چې پر بیل بیل ستونزو ژغیدلی است لکه چې تاسو هم ترګند د سول د افغانانو یواله لمړی غوښتنو او هیلو څخه ده نو دا پروګرام به هم د هغه اوریدونکو په تماس پایل کړو چې د سول پر اړتیا ټینګار کوي او لوسلوالو مخالفین غوړي چې له جګړو لاس واخلي یو شمیر دوستانو د نام نیو لکباله د بندو لارو څخه شکایتونه کړي دي نی هم د برښنا غوښتنه لري یو شمیر بیا وایي چې بیکاری ډیره سوی او دوی ورسره په مشکل کې دي نور غوښتنې او ستونزې هم را رسیدلې چې یو په بل پسې به ستاسو په رخ کې درته خبرو کړو نور مونږ نن دا تاسو او دا هم ستاسو را رسیدلې پیغامونه
استا
ملتان ولایت او اعمال صالحین قاری محمد مدنی تاثر په تماس کې ما ما په نظر باندې د افغانستان مشکلات په مذاکرات او حل کې نه پر وروجنی او تاوتریخوالی تلمن وهل سره نو په دې وجه طالبانو ته په کار دی چې د صلحې بریالیتوب لپاره عملی کار وکړي او نرم دریځ غوره کړي.
السلام علیکم زما د ګوند د زمخان کله چې څه د ازادي راځي دا پیغام پر بل نه مزمر ورکونه چې دې ډیر خراب چې زواړم چې دا مزمر ورکونه دا کندار برق یې خراب دې زما د رشم خور ته دا کړي له تمنا به دا مزمر ورشه جوړ کیو. السلام
السلام علیکم زر زابل ولایت چوپان ولسوالی د خزانګ ته وم جاوید احمد نیمه د دای چوپان مکمل ټول لارې بند دي خلک ډیر زیات په تکلیف باندې دي او خلک ډیر زیات په تکلیف دي مریضان دي زنانه په بخانو کې بند دي په هوټلو کې بند دي زموږ د ازادي درځي د خدای هله کوم چې الله مخامت دا زموږ ته هم ورسې د غلار اخلاص کې خصوصا زابل ولایت ته دا وایو او د امنیه کمانډان ته دا وایو خغه نو یې مسله ولر مقامات وزارت هم د پیغام رسول تاسو ته ډیر مننه. السلام علیکم.
سلام علیکم آیت الله ایم کونلنا ټول افغانستان او هیوادوالو ته دا پیغام ده چې هر هغه څوک چې په خپل خار او کلی کې د دولت دشمنانو ته زه ورکی نو انجام به دو کندوز ته شانتوي ټول نو نه نه دادا چې دغه عمل له ځان وساتي او د نور هیوادونو د استخباراتو د ایجنټانو د باید په خپل اچانک ځای ور نه کړی شي. سلام
آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. نو جنرال صاحب او درازک چې وایي چې زه کندوز ته کومک ورکوم نو دا زموږ سنګین ودې نه رانیسي چې بس تا کالي په راسو انسانان یې په کندارو په هلمند کې په ښارو کې پراته دي دا بس تا کال کېږي خدایال ودې نه لري ونی زوره ورګ نو خو سنگین دی ونی سي سرنکلا دی ونی سي کجه کې دی ونی سي نو کندسته بیا څه کوي چې کندسته کومه کورکی او دلته دا مونږ کې نه ولي دي مساکلا او نو زاد دا مونږ کې نه ولي دي دا مو پیغام دی. السلام علیکم.
السلام علیکم زاهد هلمن ولایت مساکلا د غیر شارګي د سیمې تسلسل په تماس کې وروزه دا درې کال کېږي چې لشکرګا بازار تر غله می ثواري نشته مونږ چاره ته مون خواران ایتمان به وزلان به پیسو شاتره غلی څوک مورېړېم په بغل د دنبات پر غاړه نه پرې ترافیکان مورېړې راچا پکوي روز مور بنایته چې مور ته ودار اوسه مور بغل لارو کو مور دوه مساکلاته ماجر غلی دلته وس په سر فاطمه کی مور بنایته د نن ماستر زګر زکاری پرېړې کی شه و ترافیک راغ راچا پکې رېړې ته وا چوزت ته ما چار څه سره اوسه لاس نن ماستر ترافیک وو هلو زه څه څه وکم ما چارې څه څه سره ته وای زه سبا راځم ته غواړم چې ار څه څه سره ته وای دا غره کوم کوم.
محترم اورور ستا پیغام د خپور کړه غوړم ووایم چې نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو او شهرونو کې بیکاری یو لوی ستونزه ده چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي. زه هم ستاسو سره نظر یم چې کایو ځوان دی وی ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره خواري کوي او زحمت پسی نو باید امنیتي ارګانونه ترافیک او نور د شهر د تنظیم مسولین همکاري ورسره وکړي. البته دا خبر هم د پام وړ دی چې د شهر د نظم چارې باید د خلکو لخوا هم مراد سي او په غوځینو کې چې پلورل مناسب او د لارو کوڅو او سړکونو د بندیدو د مخنیوي لپاره بندیزونه وضع سوي وي نو باید مراد سي تر څو دغسې پیښې رامنځته نه سي. موږ مخکې هم چې د ترافیکو له ریاست سره خبرې کړي هغوی دغې ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې که خلک همکاري ورسره وکړي نو هر څه به سم وي. خو په هر صورت دا هم د منلو نه ده چې له خلکو سره په تاوتریخوالي چلند وسي او هغوی له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته یوړل سي. وروره پر همدې موضوع به موږ بیا هم د مسؤولو چارواکو سره حتما خبرې وکړو ځکه دا ستونزه یوازې ستاسو نه بلکې په نورو شهرونو کې هم لیدل کېږي. د ازادي راډیو خپرونې واوري ستاسو او دې ته ورته نورو ټولنیزو ستونزو په اړه به له مسؤولینو سره غږیږو تر څو په ګډه یوه حل لاره ورته پیدا کړو. خبره د بیکاری راغله زموږ ځینو نورو دوستانو هم د همدې ستونزې په اړه موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریښې دي. د پام وړ خبره خو دا ده چې دغه ستونزه نه یوازې د کورنیو په سطحه بلکې د هیواد په سطحه نورې لوی لوی ستونزې لکه ناامنۍ جنایي پیښې او نور هر څه پیدا کولی سي. نو دلته به د هغو دوستانو تماسونو ته غوږ سو چې د همدې بیکاری څخه سر ټکوي.
د سزا ولې د کندهار د ولایت خبرې کوم ازادي راديو تم د پیغام دی چې موږ د جمهور رئیس امیر کرزی اشرف غنی څخه دا هیله کوو چې موږ د کندهار د ولایت ټول ځوانان بیکارو پاتې دي او دغه دا هیله کوو چې د ځوانانو لپاره داسې کار انتخاب کړي چې ټول ځوانان په دغه کار باندې کارونه شروع شي او په کارو باندې اخته شي او د ناکي ناکي د یو څخه راوګرځيږي. تقریبا موږ په کلي کې په دغه نو علي په شاوخوا په کوڅه کې به د کورو څخه تقریبا ډېر ځوانان ولاړه دغه دایش ودغه مچکوته او دایش سره سوله خاص د کاري څخه بل شي لانو خاص د کاري نه و نو موږ د اشرف خاني څخه دا هیله کوو چې دغه ځوانان په کارو بخي او د ځوانانو لپاره یو کار انتخاب کړي. السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم رورجان محمد ولی ام د هلمند ولایت د پیغام پریدم دا ډاکټر او د اشرف غنی نه دا غوښتنه د ورور یو دی باندې چینه يم جنگونه ولاره وستلې دي ام بیکاری ده اوس ولا جکار یم لغه چې ناس مې بالا چې د پند ورو کو دې دې شي مې دا اله د یو څو نفر مې ولا ک شي دې دلې خو یو دی باندې چینه خدای په امان.
سلام علیکم ملنګ زم د کونه ولایت د مرکز سره پاتخه من په کونړ کې د کاري زیاته شوې ده او ټول ځوانان خارج ته د تلو لپاره ځانونه چمتو کوي او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې وخته کې اقدام وکړي چې ځوانان ته د کارونه پیدا کړي تر څو چې د خارج ته د تلو مخه یې ونیول شي.
السلام علیکم مرزا خان مینه پالم د کندهار ولایت دند ولسوالۍ د میرویس منستا سفته دا پیژنم. دا ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وکړم دا پیغام وایم چې موږ په کندهار ولایت کې د کار زمينان درسې کې نه مسایده لکه ټول ځوانان بیکار دي او پر کور ناسي. دا ځوانان خو دا ځوانان جوړ شي اغلا او ته مخ کې وو سم د ځوانان په اغلا او پنشي تو کوخته دي. هلی مینه شپ غنی احمد دې څخه دا غده چې کرا چې کار مشته ورآباد کې. والسلام.
وعلیکم السلام. په دې هیله چې ستاسو دغه ستونزې چارواکو هم اوریدلی وي. دا لومړی ځل نه دی په وار وار د ډول شکایتونه مشته رسیدلي او چارواکو ته مو رسولې دي. هغوی هم ژمنې کړي چې ځوانان به له دې ناخوال راباسي خو تر اوسه لیدل کېږي چې په دې برخه کې څه نه دي سوي. اما هیله سته چې دا تورې تیارې به یوه ورځ رڼا سي. دوستانو دا اونۍ موږ ته پر نورو بېلابېلو ستونزو هم پیغامونه رارسېدلي چې د خپرونې د وخت په پام کې نیولو سره هڅه کوو ځای ورکړو. دغه تماسونه پر مختلفو ستونزو دي په ګټه به وارو.
السلام علیکم زه بختیار ساحل لغمانه یم. زما د غوښتنه د حکومت د مقاماتو څخه ده چې د ملي پیوستون پیسې چې د ولایتونو په ولسوالیو کې ورکول کېږي یا د ولسوالیو په نام نه ساحو کې ورکول کېږي د دې څخه وسلوال طالبان ګټه اخلي او دغه ګټه ټول عموما هغه د وسلوال طالبانو ته رسیږي چې هغوی دې څخه په دهشت افغاني او تروریستي فعالیتونو کې ګټه اخلي بیرته او دغه پیسې څخه باید داسې یو ابتکاري کار وکړي داسې یو بنیادي کار پرې وکړي چې دغه د لنګار پوتین باندې یو د اوبو یو برېښنا جوړ کړي تر څو دې باندې د لغمان د خلکو حتی چې نورو ولایتونو د برېښنا مشکل پرې حل شي. وسلام به احترام.
السلام علیکم رحمت الله مرین دی ورده ګولاری سیابات ولسوالۍ دون خدارینا موږ دی ولسوالۍ خپل ولسوالۍ مقام نه ډېر فزاد دي تقریبا ولله سره کور به موږ دون خدارې کې وسیګو د درې کال کې موږ عمومي لارې بند کړل په خاص سړک موږ مجبور یو په نورو غرو او نورو ساحو کې د موټر تګ راته کوو. نو هیله ده چې مربوطه مقامات دې توجه وکړي تر څو موږ ته دغه لار خلاصې.
زما د محبت لري دغه د هغې لاس څخه ځنګ ورغړي زما هیله ورزه ده د کومه څخه چې زما بیل کلنې باندې بیا په مشتري باندې په بدل سې هیله کوم چې دې دا خبر نشته په تا باندې خلاص.
السلام علیکم زین سر احمد د پراد ولایت د بلبلک دول اسوالی در شرابات کلی او سیدون کیم زموږ پر وطن باندې خارجان کچنایان امریکایان تیارو دلاره سام او پښل او سیم پښې تریاکو په نامه تریاکو چی تریاکو کښتنه ټول پر برباد شو او ساس کال کنجیت مکرل ټول را کنجیت هم خلاص دی دیوان شه راتونه کړ نو اخر څه شل ورو نه باند لرو نه برک لرو نه وبلرو د دزلی ماشینان په ستاره پټ کو هغه خارجان مست کښتو سامنے پښې ایوانان مګر ګرګی پټ کړ مراد کې خدای پامان.
زه محمد رحیم مسافر د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د استانی د سیمې زما غوښتنه د اقتصاد وزارت صدا ده چې امنیت خو نه راځي په هر ځای کې اور بل دی نو دغه د پنبو په افریقا خو دی فعال کړي هیڅ شی قیمت نه لري موږ باید ټول ولس شش کال تریاک وکړو وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زه محمد د شینوار د کلی نه تاسره په اړیکه کې ما د ازادي اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او نیک ایله په نوابات کې ډیر ارج مرج ده ډیر خپلواکي خپل سری خلق وسلې د شپې ګرځوي او څوک په کوڅو کې یا د شپې د باندې وتلای نشي نو دولت نه دا زمون خواهش ده او غوښتنم ده چې زر تر زره دغه د خپلواکو او خپل سرو ډلو مخنیوي وکړي او زمونږ خپل په محمد راقي ولایت کې یاسو سرکم خامه ده او نشو کولای د لسته قولاره موږ په یو نیم ساعت کې یا په دوه ساعتو کې دا موږ تی کوو او بازار ته ځو زمونږ مریضان په تکلیف کې دي یو کلینیک په نوابات کې ده په نوابات کې هغه چې ورسي تا ته نسخه درکړي ویلاسه شخصي شفاخانې ته نو نه موږ مکتب سم لرو نه کلینیک لرو او نه زمونږ وبسته دغه په حال راسه زمونږ جوار کښت او کار هر څه زمونږ وسوځي ده وسلام به احترام
السلام علیکم زه بلایم د کندهار شاته خبرې کوم مې مشکل لودي په دا مکتبو کې وسانه وي دغه سیستم راوته دی چې باید ریشانی وکړي نو ما دې ریشانو په خپل تاسو ته څه ویل چې دا ریشانی څنګه کیږي دا باید وسی نو وسی دا ریشانی خو چې دې مشتوای ریشانی وکړي او دې ریشانی خو چې کوم څه کوم کې چې موږ چې یو کار نه اسو نو بیا په خوشو باندې هیڅ خو نه کوي پښتو باندې د ریشان د هم داوان نشي د مستون د ریشې په نکي په پښتو باندې ناشي نو لري اسات د خاط خبر نشته چې کین را کوسي او بیا موږ په هر شاګرد د دې تیار دي چې د ریشو غوندي نو کچیر چې کین نه نو بیا د ریشې خو څل خو نه ممکن خبره ده دی نه ممکن خبره ده و ځل ما دا یو مشکل دی دا کوم شریان دوه سوي
زه د روزګان ولایت د جراوت ورسواری څخه امیدګل خبره کوم موږ د ستانې پر وزیر صاحب باندې یعنی پر وزیر صاحب ستانې باندې هر هر تکو چې محترمه د جراوت د شتخانه پلج ده یو جرار او هغه هم په شخص دی واجستی دی محترمه هر څوک خپل د لاس سره راوړي یو جرار او یو ډاکټر او هغه مستکری دی وسکه هر کنه چې یو نرسان خواران ولای چې موږ څوک په اسمانو کې چې څوک کوټ پر شوت کوي دا چې کیته څه په تکي ول چې محترمه دا ته خداره چې په جاز د خدای د جلاله څخه غنه پج د دغه ډاکټر صاحب سره په دې ته مونږ هیڅ شي نه غواړو محترمه یو مشرب خلک نه غواړو یو سړک نه غواړو یو امنیت نه غواړو دا درې شان په دنیا کې موږ نه غواړو چې امنیت څه په خانه سړک
دوستانو د نن ورځې خبرونه مو هم دومره و البته نور تماسونه هم را سره دي خو وخت نور خلاصو او موږ هڅه کوو پاته پیغامونه په نور خبرونه کې ځای کو یو ځل بیا یادونه کوم د خبرونه تاسو د نظریو او راغلو ټلیفوني تماسونه پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي د پیغام سپټون کې د ستګ شمیرې چې ورسته درته اعلانې جوړ در سره ولیکي او مشته زنګ وهي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
چپتورو سترګو تورا چکم پوری مورې ځواني می ګوري مورې او جدا نیارا چپتورو سترګو تورا چکم پوری مورې ځواني می ګوري مورې او جدا نیارا ارزو لي رد